د ډلې د واشنگټن په باور د دولس ډیرو خطرناکو تروریستانو په ګډون یوازې 9 کسان هلته پاتې دي. دا 15 کسان چې نن یې مقدماتي استمایه غونډه په پام کې ده، د سپتمبر د 11 د حملو د توطیې په جوړولو، تروریزم او د 2009 کسانو په وژنه تورن دي او امکان لري چې په اعدام محکوم شي، خو تر اوسه دقیقه معلومه نه ده چې محکمه به د دوی په برخه کې دا حکم حتی تر راتلونکي کاله هم ورکړی شي. او ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن په نیویارک او نیوجرسي کې د ایدا توپان ویجاړۍ له نږدې وګوري. د دې توپان له کبله تېره اونۍ د دې ایالتونو په ځینو برخو کې بېساري باران سیلونه وبهول او لسګونه کسان یې ووژل. د توپان په نیویارک کې 12 او په نیوجرسي کې 28 کسان ووژل او 4 تنه لا هم تري تم دي. ایدا توپان چې د اګست په 9 په لویزیانا ایالت کې پیل شو، 14 کسان ووژل او شاوخوا 480,000 کسان یې له برېښنا بې برخې کړل. ولسمشر بایدن تېره اونۍ دې ایالت ته تللی و.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر اونیز پروگرام ته مو هرکلی کو. دا پروگرام څکم یو سات دوام کوي. په دې پروگرام کې نن د پانتونونو په ټولګیو کې د نجونو او هلکانو ترمنځ د فاصله او پردې د ایجاد پر موضوع بحث کوو. وسلولو طالبانو چې په نوي مکلونو کې هم له 1990 څخه تر 2001 میلادي کال پورې پر افغانستان واکمني کړې وه، هغه وخت نجونو او ښځو ته د کار او تعلیم اجازه نه ورکوله. خو اوس پر افغانستان له بیا واکمنېدو سره سم دوی نجونو او ښځو ته د کار او تعلیم د اجازې ورکولو ژمنه کړې ده. ځینو کسانو د ټولګیو ترمنځ دغه جلاوالي ته په منفي نظر کتلی او د جنسیتي تبعیض پایلې ګڼلې دي. ځینو نورو بیا د دې اقدام هرکلی کړی چې نجونې بیا هم کولی سي په دې دودیزه ټولنې کې خپلې لوړې زده کړې پر مخ یوسي. خو د طالبانو چلند په بیلابیلو ولایتونو کې متفاوت دی. د بدخشان چارواکي وایي چې وسلول طالبان له اووم ټولګي څخه پورته ټولګیو ته د پرانیستل کېدو اجازه نه ورکوي. اوس اندېښنه دا ده چې د پوهنتون د محصلانو په وړاندې هم شایي د وسلوالو طالبانو چلند د وخت په تیریدو سره بدل سي. په دې پروګرام کې مو میلمانه دي د حقوق او سیاسي علومو محصل ضیا آریایی، د شریعتو محصل فیض الله ملک زاده او د پوهنتون استاد ایمال صفایی، چې درې واړو ته شراغلاست وایم. اوریدونکو هم کولای سي په دې پروګرام کې برخه واخلي. یوې نړیوالې شمیرې ته مو زنګ راووهي چې دغه شیبه فعاله ده: 00 2 1 4 6 2 1 4 6 شمیره بیا تکراروم: 00 2 1 4 6 2 1 4 6 1. اوریدونکو که د انټرنیټ اسانتیا لري، کولای سي چې د سکایپ لاري هم پروګرام ته زنګ راووهي. د سکایپ په ادرس مو د رادیو ټکی ازادي. میلمنو ته شرغ لاست وایم. د پانتون استاد ایمال صفای، تاسو د وسلوالو طالبانو وروستی اقدام ته په کوم نظر ګوري او ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
سلام تاسو او د ازرې رادیو ټولو اوریدونکو ته. د اوسنی حکومت یا د امارت اسلامي وروستی اقدام تر یو حد پورې افغانانو ته د منلو وړ، ځکه و چې منګ فکر کاوه چې د اسلامي جاب مراد سره به وکول شو په افغانستان کې چې اسلامي هیواد دی، اسلامي شریعت حاکم شي. خو متاسفانه کوم طرحه چې وړاندې شوې ده یا کوم نوی اقدام چې شوی دا په تقریز او تحصیلي ماحول چاپېریال کې محصلین له ستونزو سره مخ کوي، زده کړې له تشویش او مخشوش حالت سره مخ کوي. ځکه دوی غوښتل چې محصلین په یو صنف کې د یو پردې په بیلولو سره سره جلا کړي. دا اقدام نه یوازې ښه پایلې ونه درلودې، بلکې جلا نه شول، ځکه چې یو څوک په پرده بیل شي بیا خو د پوهنتون په ساحن کې یا د لارې په اوږدو کې او یا هم په رفت او آمد کې بیا هم د محصلین سره یو ځای، نو په صنف کې یو پرده څه معنا چې یو استاد ته هم لا ستونزه وي چې که یو تخته یې نو دا به هغه معنا ولري. لکه د دو دواړو ترمنځ چې همدا کوشش به کوي چې دې تختری تختې ته وګوري او زده کړه وکړي. اوسنۍ زده کړې هم تر ډېره پورې محصل یا متعلم محور دي، شاګرد محور زده کړو کې هر شاگرد سره استاد مجبور دی چې هغه اصلي په فاز ساتي دی هغه پوښتنه جواب کی هغه نه پوښتنه وکي هغه په نظرونه موقع ورکي هغه ته دې موقع ورکړي چې څنګه وکول شي خپل هغه ته چې زده دی او تشویق شي دا ټول هغه څه دي چې یوازې لیکچر یا استاد نشي کولای چې ودریږي تدریس وکړي ولاسي بلکې دوی هم باید سهم ولري نو په داسې اساس شرایطو کې داسې اقدام د افغانستان په خیر نه بولو اسلامي امارت کولای شي چې په نوې او داسې طرز سره چې هغه واقعا اسلامي دی ته کار وویل شي یا واقعا محصل نجونې یا محصل ځوانان سره بیل کړي داسې کوم اقدام وشي او شرعي اقدام اسلامي اقدام لکه د نړۍ په نورو اسلامي هیوادونو کې چې دی حجاب مراد شي
ډېره مننه. ضیا آریایی، تاسو چې د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي محصل یاست، محصلان دې وروستي اقدام ته په کوم نظر ګوري؟
سلام محترم تاسو ته او د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته. په لومړي سر کې باید ووایم چې زمون اکثره محصلین د اسلامي امارت پر راتلو خوښ دي او دا ډیر غوړه غنی چې په افغانستان کې یو اسلامي نظام حاکم شي، اسلامي همشموله نظام. خو زمونږ د محصلینو اصلي ویره مثلا د خويندو او ورونو اصلي مشکل، اصلي تشويش دغه دی چې یعنی کېدای شي د طالبانو د دولت د جوړېدو وروسته یا د طالبانو د واک تر رسیدو وروسته، لکه څنګه چې موږ په د طالبانو په اوله دوره کې وکتل چې له خدو سره تبعیض چلند کول، مثلا خدي به بازار ته نه پریښوفتي، خدي به په لختو وهلې، په بازار او په کوڅو کې به خدي نه پریښوفلې. نو په اوسنۍ شرایطو کې کوم وګورو، طالبان یو څه جهان بینه شوي دي، ګرځېدلي د هغوی رهبران نړۍ کتلې. نو اوس موږ یو څه امید لرو له طالبانو نه چې زموږ آینده به یو څه روښانه وي. خو د له هغه وخت پیلې چې کله د لوړو زده کړو وزارت محترم وزیر سربرت وظیفه یو درباقي حقانی ویل چې د انجونو او هلکانو سیمتونه سره بیل شي. په کومه وای موږ په نړۍ کې یو اسلامي هیواد یو، کچېرې د دې مرکز جمهوریت وو که اوس امارت دی، موږ اول کې مسلمانان وو سم یو او حجاب په موږ فرض دی، حجاب باید وکړي. دا دې سره زموږ شاګرد زموږ محصلین ته مشکل نه لري. زمونږ اصلي مشکل پدې کې ده او زمونږ خويندې دغه مشکل لري چې وای په آینده کې اسلامي امارت داسې ونکړي مثلا چې دوی له خپل هغه حقوقو بې برخې شي او سره تبلیغي چلند وشي. کنن سنفونه بې لري سبا یعنی داسې ونشي چې دوی بیخي د پوهنتون تقریم دي یا له درسو بې برخې شي. خو که بیا وګورو دا هر څه له ننګونو سره مخ کې، مثلا که په یو پوهنتون کې موږ وګورو یو استاد مثلا داسې سنفونه شته چې په هغه کې دوا یا درې شاګرد هغه د انجینر جملې څخه ده. مثلا کچیر داسې کار وشي نو یو پانتون نشي کولای چې دغه ماحول ځان ته برابر کړي چې یو درې کسانو ته بیل استاد یا بیل صنف یا یو بیل ماحول وټاکي. نو د اسلامي امارت له مشرتابه څخه موږ دغه هیله ده او خصوصا د لوړو زده کړو وزارت څخه چې دغه مشکلاتو ننګونو ته پاملرنه وکړي او په آینده کې داسې طرحې موږ ته وړاندې کړي چې هغه زموږ د محصلینو قابل د قبول وي او مونږ ته پاینده کې خیر او
خیګنه ولري. ډیر مننه د فیض الله ملک زاده نظر به هم وورو چې د شریعت او پوهنځي موصل دی. ملک زاده صاحب، ستاسو نظر او رائے څه ده؟ تخنیکی همکاري شرکوي چې د شغلي ملک زاده ټلیفون قطع شوی د طبيعه هم زنګ وهو. ایمل صفای په دینو باستونو کې ادونه کړي چې وسلوال طالبان اوس غواړي چې د اسلامي نظام په چوکاټ کې انجونو او هلکانو ته د تعلیم یا تحصیل زمينه برابر کړي. یعنی مخکې هم خو افغانستان یو اسلامي ټولنه او خلک مسلمانان وو او هغه اسلامي اصول مراتبول. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
اصلا دغه اسلامي نظام او دې تر څنګ ټول هغه اصول چې په اسلامي نړۍ کې باید وي، دې کې شک نشته دی چې یو څه کندي به وا، یو څه ستونزې به موږ درلودلې، ځکه موږ د دیموکراسۍ تر چوکاټ لاندې دلته ډېر سو استفادې وشولې. د خزینه او د حقونو لپاره دلته مدني فعالان او دا څوک جوړ شول چې هغه واقعا په اسلامي نړۍ کې خنبری یا اسلامی ندی سید منگ مسلمانان یو او هر کورنۍ مسئول او خپل مسئولیت گنه چې لکوره لور راوزی و درس وای خو تشویشونه موجود ول ډیری افغانان چې دلته په کابل کې اوسېدل یا په ولایتونو کې خپلې لونې لیږلي تحصیلي ماحول کې به درس ویلې د کار کولو طبعا تشویشونه ورسره موجود و خو که داسې یو نظام رامنځته شي چې واقعي حجاب پکې وي اسلامي اصول پکې مراد شي خویند به بیا زما په فکر سره وکولی شي چې خپل کار سره کار ویډي په هغه فضا کې چې اصول ورته وضع شوي دي دوی به وکولی شي چې بیرون راوځي. تاسو وکتل سي په تیرو شلو کلونو کې موږ ډېر خرافاتي مسایل هم لرل، حتی په کورنۍ او جنجالونو باندې خلک سره سر شول، حتی کورنۍ خپلو کې سره په ډېرو داسې تاوتریخوالي واوښتل چې د طلاق مسله پکې رامنځته شوه، ډېر کورنۍ سره جلا شول خلک، ډېر کورنۍ خپل فامیل باندې چا تسلط نه درلود. دا هغه ترخه حقیقتونه دي چې ډېری افغانانو سره مخ شول او تر ډېره پورې ډېر خلکو ته خایده آسانه وي او ډېره داسې یو انساني غوښتنه ورته ښکاره شي. خو کله چې بیا موږ اسلام ته راځو، اسلام تل د منځګړتوب دین دی، افراط او تفریط دواړه نه مني. زما په اند د طالبانو دغه اقدام که کېده هم لږ زر وشو، که دوی اسلامي حجاب ته کار کوو، که دوی د نجونو هلکانو په ښوونځیو او په پوهنځیو کې د بېلتون خبره کوله، دا کار اسلامي و، باید لږ وخت ورکړل شوی وای. زما په اند که دوی سخت دریځي وکړي او بیا هم هغه اسلامي شریعت چې خلکو ته یو څه تند ښکاري په داسې حال کې چې هغه به حقیقت وي، دا د دوی لپاره ښې پایله نه شي درلودلی.
بلې استاد، کچیر دغه وضعیت نور هم کړکېچن کیږي، هغه سي چې اندېښنې موجود دي، نړیوالې ټولنې هم په دې برخه کې خپل اندېښنې څرګندې کړې دي. کچیر نجونې له تحصیل څخه منع کیږي، بیا پانتونونه یا خصوصي پانتونونه یا دولتي پانتونونه څومره کولای سي چې نور نړیوالو یا د نور اسلامي هیوادونو له پانتونونو سره د انټرنیټ لاري وصل سي او زده کړې نجونې وکولای سي چې خپل زده کړې د کورونو څخه مخته یوسي؟
بیا به ډېره مشکله وي، کله چې روحیه ماته شي، کله چې خلک نهیلي شي، کله چې اقتصاد ضعیف شي، کله چې د خلکو روا حقونه ترې واخیستل شي، کله چې د ولس واقعي غوښتنې ترې منفي شي، کله چې ولس هغه څه چې غواړي هغې ته ونه رسېږي، نو بیا ډېره مشکله ده. موږ په تېرو کې ولیکل چې آنلاین زده کړې په افغانستان غوندې یو هېواد کې ډېر نتیجه نه ورکوي. زما په اند سخت دریسي باید ونه شي، زما په اند اسلام کې باید نوي افراطي مسایل راګرم شي. حجاب به ټول حق دی، باید حجاب وکړي، خو دا په دې معنی نه دی چې حکومتونه دا خلک له تعلیم نه بي برخې کیږي، له تحصیل نه بي برخې کیږي. زه فکر کوم چې دا به ډېر حاده موضوع نه دی. لوړو زده کړو وزارت هم په دې برخه کې تجدید نظر ته اړتیا لري، هغه هم غوښتي دي. خو متاسفانه په افغانستان کې اکثریت کډرونو یا فرار کړی یا طالبان نه دیده نشي، او یا هم د څوک نشته چې دوی ته سمې مشورې ورکړي. په دغه حالت کې موږ اړتیا دي ته لرو چې متخصص او قادري ځوانان او مشران جبه په اسلامي اصولو په مشان دا سره کېنی، مشترکه طرحې جوړې کړي چې پاره کې عصري علوم او دینی علوم سره نږدې شي. تاسو ګورئ نن د لوړو زده کړو وزیر دا کومه وینا چې وکړه، دا هم د اندېښنې او د نهیلې نه ډکه واغ او غوښتل چې خلک پوه کړي چې د مناسب او د هغه چا چې عصري زده کړې کړي دي کې ډېر تفاوت دی او مناسب فارغ و. خو په داسې حال کې چې ایوازې په دینی مسائل باندې هم هیواد نه جوړیږي، هیواد انجینر ته اړتیا لري، ډاکټر ته اړتیا لري، پیلوټ ته اړتیا لري، اقتصاد پوه ته اړتیا لري، ټیکنالوژي پوه ته اړتیا لري. په دغه شرایطو کې ځوابان که موږ بدیل دا وګڼو چې آنلاین زده کړې به رامنځته شي، زه فکر نه کوم، ځکه موږ یې تجربه هم لرو چې په قرنطینو کې موږ ونه شو کولای چې هغه څه زده کړې چې وړاندې شي دوی وکړي، نه چې په خپل هیواد کې نشي کولای، نو طبعا له هیواد نه بهر نه.
ډېره مننه د پوهنتون استاد ایمال صافی. د شریعت محصل فیضاده ملکزاده تماس له موږ سره قطع سوی، ټلیفوني کار نه کوي، تخنیکي همکار زنګ وهي خو ټلیفون ځواب نه وایي. ضیا اریایی، تاسو چې یو محصل یاست، مخکې استاد ایمال صافی یادونه وکړه چې د کادرونو تېښته له افغانستانه اوس هم روانه ده، تاسو چې په خپل ټولګي کې زده کړې کوئ، څومره ټولګیوال مو په دې وروستیو نندریو کې له افغانستانه وتلي؟
تقریبا تر کوم ځای چې زه پوهیږم لیست کې کډونه مثلا مدني فعالان، سیاسي شنونکي، د پوهنتون استادان، هغه کډونه چې دوی ملي اجتماعي و موږ ورته اړتیا درلوده، اکثره فرار شوي او بعد هم د فرار په حال کې دي چې لاره پیدا کړي او له هیواده ووځي. نو زه باید داسې دا ووایم چې زمون که پوهنتون ماحول ده، که زمون مثلا دخار او بازار ماحول ده، که مثلا زمون نور دا اړیکې دی په پوهنتون کې. ما فرض وکړئ چې زمون سیم ده، زمون سیم جنې انجنیر زمون په سیم کې یو طرف ته دی، الکان بل طرف ته دی. نو په دې کې موږ باید ویل شو چې همدا اوس هم زمونږ دغه شرایط اسلامي دي، خو که بیا هم اسلامي امارات وایي چې نه موږ پرده راوړو، یا مثلا نجونې تایمونه یې بیل شي، یا یو بل څه شي، یا بیخي د پوهنتون نه په کور کښېني، نو اکثره نجونې دغه اندېښنې لري که چیرې اوس موږ پوهنتون وایو یا مثلا یو چیرته ورسیږو، آینده کې بعد په دغه حکومت کې آیا موږ ته د کار زمینه برابرېږي، آیا موږ کار کولی شو، آیا موږ له کوره څخه وتلی شو یا نه. نو اصلي موضوع دغلته ده چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت باید دغه ننګونو ته پاملرنه وکړي. اوس داسې موږ نه شو ویلی که چېرې موږ وګورو زموږ ګاونډي هېوادونه، د ایران اسلامي جمهوري دولت چې دی، د پاکستان چې دی، مثلا نور قطر دی، که بحرین دی، که امارات دی، که دوی ته موږ وګورو ټول اسلامي هېوادونه دي، ټول په خپل هغه میتودونو باندې برابر دي. اما که چیرې موږ خپل هېواد ته وګورو، که اوس دوی وایي چې پرده موږ رامنځته کوو، دغه پردې ډېری زده کوونکي ناهلي کړي، ډېری محصلین زده کوونکي ناهلي کړي دي، په دې خاطر چې کېدای شي د سبا ته د دوی دغه ستراتیژي تغیر وکړي، دا ووایي چې نه موږ بېخي دغه پرده نه منو، یا د جنجونې په کور کې ني، یا مثلا د استاد خبره آنلاین درس چې دی، چې د آنلاین درس موږ ښه خاطره نه لرو، دغه قرنټینو کې موږ آنلاین درس نو نو مشکلات زخت ډیر شوي دي، خلک په تشویش کې دي، محصلین په تشویش کې دي، محصلین د خپل د آینده ژوند یا آینده د جوړولو لپاره په تشویش کې دي. تاسو وګورئ تقریبا که زه ووایم یوازې زموږ له پوهنتون څخه تقریبا زموږ خپله لسم څخه تر پنځو زیات محصلین له هېواد څخه بهر تللي دي، یو ښه ژوند دی، یو هوسا ژوند لپاره، ځکه چې دلته ورته هغه شرایط برابر نو، هغه سیستمونه ورته برابر نو چې دوی ژوند وکړي.
بل قاریایي صاحب، په دې منځ کې د ښځینه محصلانو او ښځینه استادانو شمېر څومره و؟ ځکه چې هغوی ته نړیوال زیات پام اړوي.
تقریبا دغه شمېر یو برابر ده، که چیرې موږ وګورو هر یو له خپل فامیل سره دي، مثلا که یو څوک یوازې دي له هېواد څخه بهر ته ځي، یا استادان په داسې شرایطو کې چې دوی وایي چې موږ صنفونه بېلو، یا کوم تاسو فکر وکړئ که په یو پوهنتون کې مثلا 50 صنف وي، که چیرې انجونې او هلکان سره وي او دا جدا کړي، نو دغه 50 صنف په سلو صنفونه باندې تبدیلېږي. هغوی ته باید دغه زمینه برابر شي چې هغوی دغه خپل درسي ماحول بیل کړي، خو دغه زمینه چون دلته ګنجایش نشته او موږ نشو کولی چې دغه سیستم ورته برابر، نو په دغه ترتیب سره اکثره انجونې هم تللی دي، الکان هم تللی دي، د خپل آیندې څخه په ډار کې دي. انجونې وایي چې که موږ دلته سبق ووایو یا پوهنتون ووایو، زمونږ آینده به په آخر کې شي. آیا موږ کولی شو چې په راتلونکي دولت کې، چې تاسو ته وګورئ د طالبانو رهبري زړې ته وګورئ، تقریبا په رهبري خو یې فکر په دغه ښکته رهبري شوراګانو کې حتی ښځه په سترګو هم نه لیدل کېږي. ښځه زمونږ د ټولنې نیمه برخه پوره کوي، اما په دوی په منځ کې هېڅ شتون نه لري ښځه. حتی که ورته د ښځې په باره کې څوک ووایي، وایي موږ ښځې ته اسلامي حقوق ورکوو. چې کله اسلامي حقوق ورکوي، نو ستاسو په منځ کې ولې د ښځې شتون نه لري؟ ولې تاسو ښځې ته دومره په سپک نظر ګورئ، یا ورته په یو بل نظر ګورئ؟ نو اکثره محصلین دغه مشکلات لري، او د رهبرۍ څخه مو دا هیله ده چې دومره زر یا دومره په بیړه دا امکان نه لري چې دغه سیستم مخته لاړ شي. په اخره کې به داسې وشي چې د افغانستان تحصیلي سیستم به په مکمل ډول له منځه ولاړ شي.
ډیره مننه ضیا آریایی، د حقوق او سیاسي علومو محصل. بیا هم تاسو سره زو استاد ایمل صفای کچیر ټولګي بیلی ژغسی چې شغلی آریایی یادونه وکړه، فکر کوي چې افغانستان به کافی استادان یا کافی استادانی ورته لري؟
اصلا فکر نه کوم، ځکه چې محصلین په خپل صنفونو کې سره بیلیږي، بنجونو کلاسونه بیل وي، د نارینه وو بیل وي. موږ یو لویه ستونزه چې خصوصي دولتي پوهنتونونو کې لرو، دولتي بیا هم یو پارسلت یو لاره به وي په خصوصي کې. په یو صنف کې موږ ټول هلته لس یا دولس یا پنځلس محصله لرو، په هغې کې تر دریو تر څلورو پورې په اوسط ډول نجونې وي. نو هغه بعض صنفونو کې خو یوه یا دوه نجونې درس لولي، نو په داسې حالت کې نشي کولی خصوصي پوهنتونونه هغوی ته بیل استاد ولري او بیل ټولګی کلاس ورته ولري. نو یو بل طرح د لوړ زده کړو وزارت لخوا ک جوړېدل شي هغه دا دی چې خزینه محصلینو ته جلا پنتونونه معلوم کی، یعنی همدغه محصلین چې په دغه کې دي په بېلابېلو خصوصي ښوونځو پنتونونو کې دي دا که یو پنتون ته انتقال شي دا هم یو 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 بدیله لاره کېدلی شي، ځکه دغه پنتونونه چې خپل محصل هغوی ته ورکړي نو په یو شکل د پارټنرشپ یا د شراکت په شکل د دوی فیس سره بیل کې داسې لارې کېدلی شي، خو تر ډېره پورې دا هم شاید دومره افغانان سره په اتفاق نه وي چې یو پنتون بیل کې د خزینو لپاره او لس پنتونه نور هغه سره په یو شرایطو یا اګریمنټ باندې جوړ شي. نور مهمه خبره زما په نظر دا نه دی چې دوی سره بیل شي، بلکې اسلامي شریعت حاکمیت مهم دی. که موږ خزینه او نارینه او ته د هغوی حقوق وښیو، هغوی ته دا تبلیغ کړو چې یو نارینه د یو چا د کور غړی نه دی، هغه ورته محرم هم نه دی، په هغه صورت کې کېدلی شي چې فساد را کم شي. زه فکر کوم اسلامي امارت د دې په ځای چې خلک سره بیل کړي د فساد ضد هڅې دي وکړي او د فساد په وړاندې د اسلامي احکام جاري کړي، په هغه صورت کې به موږ وکولای شو چې د اخلاقي فساد پېښې کمې او له منځه یوړل شي. تاسو وګورئ خو چې هم وسلوال طالبانو هغه وخت کې حاکمیت درلودې، تحریک طالبان په نوم باندې یا د طالبانو د حکومت په نوم باندې هغه وخت کې یو غل بغلا کوله، نو جرم معلوم و چې سزا به ورکول کېده لاسې پرې کېږي، نو دې چا غلط زړه نه ښه کولو. هماغه دی چې اوس هم د دوی په راتګ سره یا مو تیر تاریخ یو تکرار دی چې خلک غلا نه کوي. که همدغسې د اخلاقي فساد په وړاندې هم دوی حدود وضع کړي او موقف ولري، نو فکر کوم دغه به بهتره لار وي.
ډیره مننه استاد ایمال صفای. موږ د پانتونونو د ټولګیو د جلاوالي په اړه د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم راخیستې، خو تر اوسه پورې زموږ پوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی. موږ بیا هم خپله هڅه کوو که د خبرونې په جریان کې ښاغلي مجاهد ځواب راکړي او اوریدونکو سره یې شریکوو. استاد ایمال صفای، کله چې د پټولګیو کې د نجونو او الکانو د جلاوالي فیصله کې د پدې برخه کې استادانو سره یې خپل ستاسو سره مشوره سوي د رهبری د خو
د اسلامي امارت په چوکاټ کې یو بد دود دی، هغه دود د چدري نور نه پختي، ملت نه پختي، متخصص نه پختي، په پنتون د استاد نه پختي، واځي دي هر څه د ځان لپاره برابر کړی. تاسو وګورئ دي استراتیجی هم همداسې دی چې لوړ چوکۍ د خپل ملګرو لپاره غواړي، هر څه د خپل ملګرو ترمنځ لري، یعنی دوی ټول شمول غواړي، ټول شمول وایي، خو هغه د قومونو ترمنځ ټول شمول خو پرې دی چې هغه متخصص کادري ځوانان چې په افغانستان کې پاتې هغوی ته هم دوی پام نه کوي، نو دا د دوی د سقوط او د لمنځه تلو لپاره یو ښه دلیل او ثبوت کېدلی شي چې دوی دغه پړندې او دا دود چې دوی مخته وړي نو په دې لپاره ډېر تاواني دی. اولس خو پار صورت یو مړی ډوډۍ دی، یا متخصص یا له هېواده وځي، همدلته یو چېرته به کراچي وني وکړي، دوکانداري به وکړي، اما د دوی حکومت به ډېر ژر ړنګ شي او د دوی لپاره دا واقف لري. دوی په اوسنۍ په کور دننه جګړو باندې ډېر زیات تمرکز دی، خو دوی هغه کسان چې ښه نیت لري د افغانستان د جوړېدو یا په تېر نظام کې کار کړی یې نه دی کړی، نو هغوی ته هم دوی پام نه کوي. آی کاش دوی ملي امنیتي ځواکونه خپل لیکو ته بیرته راغوښتي وای، آی کاش دوی هغه متخصص او کادري ځوانان چې په افغانستان کې پاتې دي هغوی ته زمینه دې مساعده کړې وای چې په دولتي او خصوصي سکتور کې پانګونه ولري، شتون ولري او هر څو کار ته بیرته راشي. نو دوی له نورو خلکو سره پته لري چې دوی سره په تحریک کې پخوا ونډه نه اخیستې، نو هغوی سره د مور او مایرې چلن کوي. زه فکر کوم دا دوی لپاره ډېر ښه نه دی. یوازې یو څو کسان شاید دوی سره مشوره ولري، هغه هم داسې څوک دي چې استفاده ترې کوي او سبا بیا هغوی پسې زنګ بیا نه وهي، لکه د مالي وزارت په برخه کې چې ځینو کسانو ورسره محدودو کسانو مشورې ورکړلې چې بانکونو ته طرزالعمل جوړ کړي چې څومره پیسې باید ورکړي. نو زما په فکر د لوړ زده کړو وزیر چې په دې برخه کې تخصص او مسلکي پوهه هم تر سوال لاندې دی، باید علمي او اکاډمیک کسان د مشاور او د موین په نوم باندې ځان سره ولري، او نور په ټولو خصوصي او دولتي پانتونو کې هغه کسان چې تجربه لري د هغو له تجربو کار واخیستل شي. په ټولنه کې چې هر عالم افراد دي چې په عصري برخو کې او یا په دینی برخو کې هلې ځلې کړي دي،
زحمت ګامې له په لاس یاشل حاله دوی تجربه لري هغه ځان سره ونی.
استاد په داسې کې چې په رهبری کې دغه کسان وي چې تجربه په دې برخه کې نه لري، مشوره نه کوي، له نورو اړخونو یا نورو کسانو څخه مشورې اخلي، د نورو کسانو خبرې ورته مهمې وي، بل خبره څه فکر کوي چې د لوړ زده کړو په برخه کې به پرتی ستونزې پراخېږي که به فکر کوي چې کرا کرا به د حل لارې ورته پیدا کیږي؟
من په 2014 کال کې متاسفانه پارو شپاړس کلو کې څلو کاله نړۍ نه چیټو، یعنی کم محصل چې بزمنګه شپاړسم نه فارغېده، د بنګلاديش، هند، ایران، تاجکستان د سیمې په نږدې هېوادونو له 2015 به سویه برابر وه. که وسلوال طالبان چې اوس د امارت اسلامي افغانستان په نوم باندې اوس حکومت لري، دولت به کوي، شاهي به جوړوي، که دوی تعلیمي او تحصیلي سکتور ته په خاص سترګه ونه ګوري او متخصص افراد او اشخاص رانه ولي، نو موږ کېدلی شي چې موږ د موږ شپاړسم پاس د سیمې هېوادونو له اتم سره برابر شي، یعنی 50% به موږ نړۍ سره د رقابت نه راټیټو، اوسو چې دا د افغانستان د راتلونکي لپاره هم ډېر تاواني کېدلی شي. خو موږ هیلې هم لرو، د وسلوالو طالبانو اوسنی تاریخ چې حکومت لري دوی ډېر ښه نیک کارونه هم کوي، د شریعت تطبیق، د حاکمیت شتون، د غلو نه شتون، د یو څه امنیت شتون او د یو څه قضایاو لپاره داخلي تصمیمونه، دا موږ ته دا زیری راکوي او هیلې راکوي چې بېرته په افغانستان کې د بدلون او سمون لپاره هم هڅې روانې دي.
بلې استاد، خو بیا هم خلک شکایت لري چې سوله ایز مظاهرې لارو سړکونو ته راایستل کیږي، د همدغه وسلوالو طالبانو لخوا یې مخه نیول کیږي او د هغوی اواز د دوی په خلو کې چوپیږي، یا هم هغه کسان چې د بدلون غوښتنه کوي د هغوی غږ خاموشه کیږي؟ که دغه لړۍ دغسې روانه وي، فکر کوي چې د تحصیلي کړیو کې به هم فکر کوي چې همدغسې کله چې د تغییر او کله چې د بدلون خبره کیږي هغوی به هم خاموشه کیږي، که نه دوی به کرا کرا خپل دغه دریز بدلوي؟
اصلا دوی دا مظاهرې هم بهرني اړخونه لري چې د نورو په اشاره باندې دا کار کوي او شعار او عمل یې سره تفاوت لري، زړه کې بل څه دي او ظاهرا بل څه وایي. او د دې تر څنګ دغه مظاهرې په فعلي شرایطو کې چې افغانستان اضطراري او بیړني حالت کې دی، خلک کار لا نه لري او د سیستم تر رغون او د حکومت تر اعلانه پورې دغه کړنې بیړني حالت کې چې هېواد واقع کیږي شتونې، زه فکر کوم دا خپل هیڅ نوه قانوني جنبه نه لري او دا توطیعي او د صحیح شکل دی چې د حکومت د پرځولو لپاره کیږي. وسلوال طالبان چې اوس هم وسلې ورسره دي او سړکونو باندې وینو، زه خپل عیني شاهد یم چې زما مخ کې کومې خزینه چې په کابل کې شعارونه ورکوي دا اسلامي شعارونه نه دي، د دوی د حقوقو او د دوی د هغه کړنو په برخه کې چې دوی کوم اعتراضات لري هغه په سمه شکل باندې نه افاده کوي، نو هغوی مجبور شول چې هوایي ډزې وکړلې. ځکه زه فکر کوم چې اوس موږ بله لار نه لرو، طالبانو حکومت خپل کړی دی، نو دا چې حکومت خپل کړی موږ کولای شو چې مشورې ورکړو او د دوی د حکومت ونه پرځو. که موږ د پرځېدو هڅه کوو موږ مجبور یو چې لس یا شل کاله نور هڅه وکړو چې یو چا باندې بیا اعتماد وکړو او افغانستان ته راشي، نو موږ بیا د بهرنیو کړیو لخوا نه مستعمره کیږو. ښه به دی چې موږ دولت سره او طالبانو سره لاس ورکو او افغانستان له بحران نه راوباسو. تاکه موږ د بحران هڅه کوو، په دې صورت کې طالبان حق لري چې د مسؤلیت او د مخنیوي لپاره هڅې وکړي، ځکه دوی
آریایی صاحب، تاسو چې له نورې نړۍ سره وصل یاست او افغانستان په ټولنیزو شبکو کې دا راز په انټرنیټ کې په ویب سایټونو کې د نورې نړۍ وضعیت هم څاري، په نور اسلامي هیوادونو کې د ګډ تحصیل په برخه کې ستونزه دومره نه ښکاري، یوازې په څو محدودو اسلامي هیوادونو کې د نجونو او هلکانو ترمنځ فاصلې باندې ایجاد باندې ټینګار کیږي، دا ولې؟
ګوري زه باید دا ووایم چې که په هغې هیوادونو کې مثلا په اکثرو په ډېریو هیوادونو کې خو سیستم هماغه پخوانی سیستم نه، لکه زموږ د جمهوریت سیستم چې هلکان او نجونې په یو سیم کې اوسېږي خو بیل بیل کېږي، او په یو بعض هیوادونو کې که هغوی هغه سیستم یا هغه میکانیزم ته کار کوي نو هغه ځان ته هغه تشکیلات لري، هغه ځان ته بیل ماحول لري. مثلا لکه چې استاد محترم وویل چې باید پوهنتونونه ورته جدا دي، پوهنتونونه ورته بیل دي، هغه هلک بیل پوهنتون ته ځي، نجونې بیل پوهنتونونو ته ځي، نو دغه ماحول هغوی ته برابر دی. که چیرې موږ خپل هیواد ته وګورو، زموږ هیواد یو وروسته پاتې هیواد دی، 30 کاله کېږي چې زموږ هیواد په جګړو کې راګیر دی، حتی موږ یوه شپه هم داسې تیر کړی نه دی چې په هیواد کې زموږ جګړه نه وي. کده شي وس د اسلامي امارت پلاسو سره که جګړه لګا را مشول خو بیا هم په بعد دیونه کې بغاوتونه شته چې اسلامي امارت غواړي هغه په خپله ګټه سره حل کړي. نو که موږ بهراني هیوادونو ته وګورو که زموږ اول جمهوریت هم له نړۍ سره ګوري زموږ اساسي قانون د نړۍ تر ټولو اسلامي اساسي قانون دی. زموږ خلک د نړۍ د نور نړۍ په پرتله په اسلام باندې مین او متقی خلک دي. او که موږ داسې نور سیستمونه ته وګورو نو له نړۍ څخه موږ ډېر په اسلام کې بهتر یو. خو بیا هم که اسلامي امارت غواړي چې دغه سیستم زموږ په هیواد کې رامنځته کړي نو باید دومره په بیړه دا کار نه وای کړی. اول باید دوی خپل حکومت جوړ کړی وای، خپل تشکیلات یې جوړ کړی وای، باید د دوی وزارت سرپرست نه باید وزیر وای، باید دوی مشاورین درلودل چې دغه سیستم په کوم میکانیزم سره مخته یوسي. اوس که موږ وګورو تر څو وخت مخکې اول چې موږ د حقانی صاحب دغه کانفرنس واورو د دوی ویل چې نه باید مکمل سنفونه جدا شي. بیا وروسته یې وویل چې نه جدا نه شي، کوم سنفونه ته چې تر 15 کم دي منځ کې باید پرده وي او چې تر 15 ډېر باید هغه سنفونه جدا شي. که موږ وګورو چې موږ مخکې یادونه وکړه زموږ اکثره کدرونه که هغه د پوهنتون استادان دي که هغه نور فعالین دي هغه له هېواد څخه ډېرې برخه تښتېدلی او نور تښته هغه هم د تېښتې لارې نه کوي چې له هېواد څخه ووځي. نو دغه شرایط چې دی موږ محصلینو ته ډېر مشکل تمامېږي ځکه موږ د ښځینه او استادانو مشکلات لرو، مثلا د ښځینه او شاګردانو مشکلات لرو. که چېرې یو شاګرد وایي زه په افغانستان کې تحصیل وکړم یا تعلیم وکړم سبا زه یو چیرته ورسم، نو داسې حکومت باید وي چې ما ته د کار زمینه برابره کړي. اوس که چېرې موږ د طالبانو اعلامیه او داسې نور برخو ته وګورو یا شوراګانو یا په کنفرانسونو کې خبرو ته وګورو، دوی اصلاً دا خبره نه کوي چې آیا په راتلونکي حکومت کې نجونې یا ښځې د کار کولو حق لري او که لري په کومه سره، اصلا دا معلوم نه ده. دا خبره بیخي ګونګه ده. دوی بیخي که چېرې ترې پوښتنه کوي نو دغه خبره دوی بیخي بل لور ته اړوي. نو محصلین له دغه سره مشکلاتو سره مخ دي که موږ داسې حکومت غواړو، داسې ګوره موږ مسلمانان یو، موږ له اسلام سره کوم مشکل نه لرو. منګا سونه کال کېږي چې مسلمانان یو، زمونږ خلک مسلمان دي، په مسلمان کورنۍ کې زیږیدلی یو، زمونږ پلار نیکونه مسلمانان تیر شوي، تا اوس هم په بازار او ځایونو کې زمونږ ښځې یا خویندې ووځي نو هغه حجاب سره ووځي. که چېرې هر څه دا زمونږ اصول دي، دا زمونږ د جامعه یو سنتي رواج دی. نو که چېرې په اصل کې موږ وګورو، موږ له اسلام څخه ډار لرو، موږ له شرعي نظام څخه ډار لرو، موږ ډار لرو چې آخر دغه زمونږ علمی یا زمون دغه تحصیلي سیستم له منځه لاړ شي. خدای نه خواسته افغانستان داسې شي چې اصلا دلته تحصیل یا تعلیم کوم ارزښ ونه لري. موږ دلته څه ویریږو
بلکې
موږ دا سره نه شته.
ډېر مننه اوریایي صاحب. اوریدونکو هم کولای شي چې زموږ دوه نړیوال شمیرو ته زنګ راووهي. یو شمیره مو داسې پر 0-420-11-24-601 بل شمیره مو داسې پر 0-420-11-14-501. اوریدونکو که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شي چې د سکایپ له لارې هم تماس ونیسي، د پروګرام له میلمنو سره خپل نظر شریک کړي، هم له دوی کومه پوښتنه وکړي. ادرس مو دی ازادي ټکې رادیو. اوریدونکو په لنګ کې دوی ته ورزو مهرباني وکړئ. ازادي رادیو د ځوان فکر پروګرام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
زه چاته نه خبرم پاکستان نه.
مهرباني وکړئ.
کوم ځخ مننه دي تما شو دا دی لکه جنکو الکان شو سکول کې ناش دي لکه خبر خو کې که تاسو وګورئ په کابل کې جنکو والیبال کې جنکو خلکو شو چې تاسو نه کوټه کې جنکو کالج یو الکان و اور تین سکشن نو خپل لګی چې تاسو نه کو په خاص اسلامي کالج الکان جنکو یو ډډ ورناس.
په پاکستان کې دا وضعیت څنګه دی؟ په پاکستان کې دا ټولګي جلا جلا دي کینجون او لیکن یو ځای تحصیل کوي.
الکان سکول ویلی او جنکو سکول ویلی نو لګدا مل په لګامن کې آیا جنب تیریږي بل په ځل کې ډېر خوشې اوردم کې بازار کې ناش یو چوریو هغه دې یار وکاو نه روان هغه وشار مونږ دې وای ځکه مونږ دې له غره روان ما ته ماته ځان تاسو کې کنه نو په دا دوه کې شي چې په دا کې خړې روان چې تاسو په څنګه کې تاسو څنګه کې
خو سم جنې په پرده کې پانتونو تزي. مننه بیا هم میلمانه به تاسو د نظر په اړه اتمن څرګندونی وکړي. بل اوریدونکو هم په لاین کې د دوی تورزو د دوی نظر به وورو. د اوریدونکو تماس لکه چې قطعه سو. بل اوریدونکو تورزو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د ځوان فکرونی ز پروګرام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. आवाज ما اوره مهرباني وکړئ خپل نظر سره شریک کړئ.
دا غدا ز عبد القادر خبرې کوم.
کوم زینہ اورم اورم
ز آزاد راډیو.
بلې و
ز آزاد کاکون کو ته ټول سلامونه وایم.
دا میرا باندې
ز مونږ یو پیغام دا دی چې ز مې به ما ستاسو مونږ د مې به ما شو دا د اسلامي امارات د خان مونږ ته حواله شي.
ډیر مننه ستاسو نظر واوریدل سو په دې چې اړوندو چارواکو اوریدل یو کڅ هم ستاسو نظر د پروګرام له موضوع سره اړخ نه لګوي. اوریدونکو د سکایپ لاري را سره وصل دی د ټلیفون لاري دوی ته ورزو. مهرباني وکي ازادي رادیو ده اوریدونکو رادیو आवाज ډیر جکړه ده چې انکاس کوي او زموږ आवाज بیرته موږ ته راځي. اوریدونکو مهرباني وکړه د رادیو आवाज مو کې ټیټ کې به خبري وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني وکړه وس خپل خبري وکړي.
خپلواکم د غزنی له ولایت څخه د سره پاړی کې کیم.
خپلواک صاحب مهرباني.
زما نظر دا دی چې منور چې هم او ټول اوریدونکو ته چې تاسو به د خبره د ډیشټینګار کوئ چې خدې دی په یو دل نارینه سره په یو سیم کې کینی دا خو یو اسلامي غیرت نه قبلوي او مو مسلمانان یو دا اسلامي
متاسفانه دا ورډون کې تماس قطع سو که څه هم د پروګرام ملمنو دا ټینګار نه دی کړی چې جنونه اول کاندي په یو ټولګي کې سره کښینی. دوی یادونه وکړه چې د زینو اصول په چوکاټ کې دي. دوی خپل تحصیلات ته ادامه ورکړي. د سکایپ لارې ورډون کې را سره په تماس کې دی. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
الو سلام مترم خدمت شما محترم و تمام شنونده های خوبتان تقدیم میکنم. منصور هستم با شما از سویدن هم کلام هستم.
مهربانی منصور.
من همین لحظه به طور زنده و آنلاین همین تظاهرات خواهران ما را در کابل و اکثر ولایات تعقیب میکنم. من گپ ها و حرف های همین مهمان های شما را هم شنیدم. با تاسف که بسیار ناامید کننده و ناراحت کننده از وقتی یک جوان ما با چنین یک ایدئولوژی، یک جوان ما با چنین افکار و مفکوره میگه که اکثرا از این تظاهر کننده ها به خاطر منافع دیگران یا به خاطر منافع خارجی ها میان یا این کار میکنن. یک آدم چی مجبوریت داره برادر؟ یک آدم چی مجبوریت داره؟ آیا تو حاضر هستی وقت خواهرت و مادرت را یک نفر با قنداق بزنه سر و رویش همش خون و خون پر شه یا او را ببره در یک تاکوی او را قید بکنه؟ همین لحظه طالبا در پیش ارگ زنها را بردن در یک تاکوی عزیزی بانک، بانک عزیزی بانک اونا را چیز کردن، قید کردن. آیا همین لازم هست همین کار؟ چرا ما انسان هستیم؟ با ما نطق کنن، با ما گپ بزنن، با ما دیالوگ بکنن. ما ای زدن و کندم واقعا جای تاسف است. من میشرم اون وقت که یک جوان مثل تو یا یک تحصیل کرده که من نمیفهم سیاست خواندی، چیز خواندی، هر چیز را خواندی، وقتی تو میای اگه حرف میزنی که یا اکثرشان از خارج او میخورن یا اکثرشان منافع خارجی ها کار، واقعا تاسف بار است.
من اسم از این برادر
فراموش کردیم. صافی است، هرچی است
حتماً ساسو جواب
در نظرتان تجدید نظر کنین. این مردم به خاطر آزادی خود پا لچ کردن، این مردم به خاطر آزادی خود میر از من، این مردم به خاطر حقوق مدنی و اصلی خود میر از من.
دیره من نستاسو تماس نوریدون که و سویدن نبلا وریدون که پا لین که دی دوی تورزو تماسی را خلو میربانی و که آزادی راڈیو ده.
سلام علیکم رورخ.
و علیکم السلام میربانی و که
تما خود غیاو نظر دلن غوندی په دغه وسنه حالات په اړه کې کانا سی به دا خلک زړه تنگ نه کی او غټ مشکل سی و هغه جنگونه ول سی هغه مخ کې تیر سول داخلو کلو کې او بس په هغه غټ مشکل سی خدای حل کړه دا واړه واړه به خدای حل کړي او ولس کې جوړل نه تانګي کنه او کزړه تانګ کې نوای نن دا زړه تانګواله او یا دا حالات نه زغمل عینن دی او بل جګړې پیل ښکاری کنه نو به دې بل جګړې سوچم څوک نه کی او ما غډیر تیر مړي ډیر وګانی کنه او تیر زخمیان او تیر تیر ستونزې ډیر وګانی به دې بل جګړې سوچ نه پغت ساري خلک وکي او نه په واړه ساري خلک دغه ما نظر دور
ډیر مننه ستاسو نظر هم اوریدل سو یو اوریدون کې د سکایپ لاري راخلو چې انتظار زیات پاتې سو دی مهرباني وکي او ازادي رادیو ده
السلام علیکم جوړ په خیر خاص سي
مننه خیر سي تاسو आवाज اورو د پروګرام د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړئ
د پروګرام موضوع په اړه خو زما نظر دا دی چې پرده خو ډیر ښه شی دی او الله تعالی مونږ ته ست د پردی حکم کوي خو ځینې موارد چې مونږ ته ست دلته ګورو کنه لکه اوس مونږ ته ست ګورو په ځینې سینفونو کې دوه یا درې جنې کې نه خو زما نظر دا دی چې چیرته طالبان په دې باندې ټینګار کوي چې به دوی سره سینفونه جلای
آواز مو ډیر بند بند کی یو څه کزایت تغییر ورکې ممکن یو څه آواز ور سره سم سي
اوس
یو څه سم سو
ملک چیر دا طالبان غواړي پر اختیار سره چې دغه پردام مراد کی کنه نو پراتلونکي کانکور امتحانونو کې به دوی د لپاره د سیو پروګرام او برنامه جوړه کی چې دوی دغه زنګوړو پونځیو ته زیاتره انجونی جذب کیا کم برخو ته چې ډیر زیات ضرورت پیدا کیږي په افغانستان کې نو هغه سینفونو ته هغه تبې کولای شي دوی زنګړی سینفونه هم جوړ کی او همداسي کولای شي چې دوی د لپاره خزینه او سازانی هم ونیسي بل خبر زما د موضوع څخه البته لګ د سی جدا د بشر حقوقو په اړه کې زموږ چې دغه کفري ودونه چې د بشر حقوقو خبرونه کې افغانستان ته دا بخي د اسلامي هیوادونو هم په نړۍ کې شته دي زموږ چې دوی وي افغانستان د بشر حقوقونه دوی خپې جنې بس د اسلامي لارې نه دوی افغانستان ته وي چې د اسلامي د اسلام حکم دغه دي او د دې لارې کول شي تاسو دغه بشر حقوقونه
دا اوریدونکو نه مننه چې تماس یې ونه ورزو د پروګرام ملمنو ته ځینی سوالونه دوی تراجي و یا هم ځینی نظریات چې دوی باید ور باندې خبري وکړي اول براسو استاد ایمل صفای تاسو ته دا اوریدونکو تماسونه تاسو ووردل په مجموع کې تاسو نظر څه دی
نټول اوریدونکو مننه کوم بای ساس دي درد لري درد لري نو پام بیا ساس دي تاسو نظر ور کوي موږ خپل نظر د شریکولو حق لرو کته تر اوسه کوم سوال طالبان چې حکومت موږ نه دا نظر نه اخیسته افراد من شي ته ولای چې دا نظر حق چا نه واخلي چې تاول دا نظر ورک زه فکر کوم دا کسان چې نن جادو تا او په سرکونو باندې ګرځیدل او ما خپل نن په کابل کې وکتل اکثریت امریکا 5000 په امبدان او وختن لپاره ځان برابرې چال ته ماجرات او سیارې کاناډا د شل زره کفو کوم بو پکیج را لګل شوی دی دې لپاره دوی کیسونه جوړي او یا هم په بهر کې ځینې افراد او اشخاص ترې چې دوی د ټیکي او د یو جګړې ځپان سان لپاره دوی هڅه کوي چې څومره راج مره جوړ شي او بهرانيان په خپل معیانو مسیر ته وګخړي بل خبره دا ده چې کوم کسان چې نن په تظاهرات کې ما وکتل هغه ډېر جالب دغه ورکول شعارونه ورکول دوی مار په پاکستان ویلې په داسې حال کې چې موږ وکتل چې د رسنۍ ولارې رات شو چې په پنځیر کې کوم پاکستاني الوتکنه نه کتل شوی دوی په یو باندې باندې غواړي چې ورځ مارای شو کی موږ دا منو چې غونډې دی ورته په افغانستان کې مداخله کوي خو موږ باید د ټول فشار وخت پرې د سرسول حکومت اعلان شي کله چې حکومت اعلان شو باندې څنګه راجوړ شو یا په افغانستان دی یو مظاهره
بل اصافای سر په داسل کې چې حکومت اعلان سوی نه دی د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر افغانستان ته په داسې حساس وخت کې سفر کوي د خپل د پښتني وړ نه ده
حسن دا پښتنه باید د امارات له وایندیان نو شي خو زموږ په یګما او څومره به تاسو د رسنۍ راوړئ او د پردې ترشا معلومات چې ځینې لیکيږي چې حکومت نور برخو کې هغه خپل اندېښنې لري او اندېښنې دا دي چې امارات نه هغه هم ویره لري ځکه تاسو به د ذبیح الله مجاهد خبرې اورېدلي چې دوی وویلې چې موږ چې امریکا ته تن ورنه کړو نو پاکستان ته خو ځان نه تسلیمو او مستمره کېږو نه. بیا هم هغه وخت جوابوي کله که موږ په واقعیت کې وکتل چې پاکستان سره کومه معامله شوې ده د نویو هېوادونو باندې افغانستان خرڅ شوی دی هغه صورت کې موږ باید اعتراض وکړو. دا چې له ډز نه مخکې سړی مري دا هم اصولي نه ده. کوم کسان چې په تظاهرات کې زوایم چې دومره تاسو صبر وکړئ د طالبانو حکومت اعلان شي کله چې اعلان شو یو څه بنسټونه جوړ شو ادارې پایل شولې هر چا په خپل کار باندې پایل وکړ که تاسو سهم نه رسېده یا تاسو توهین کېده نو په هغه صورت کې سړی کولی شي شکایت ولري. موږ هم اندېښنې لرو موږ هم نهیلي یو اما دا نهیلي په دې معنا نه دی چې د بهرنیانو تیارو پورې ځانو نخلو خارج ته لاړ شو. دا په دې معنا نه دی چې موږ سړکو باندې هرج مرج جوړ کړو. موږ مجبور یو چې دغه ماتو ګوټ حالت په افغانستان کې
د خلوري ته صفای سبوس د لوړ زده کړو موضوع تکرار شو چې د پروګرام وخت هم په کمیدو دی چې په دې برخه کې تاسو هیلی او اندیشنې څه دي چې څه به کیږي او څه به توسي؟
اصلا په لویه کې اندیښنې دا دي چې طالبان اوس هم مدیریتي سیستم کې ډېر ضعف لري خپل منځي اختلافات او اوازې ترې خپرېږي او د حکومت نشتونې د افغانستان کې د ګډوډۍ یو سیګنال ورکوي او د دې ترڅنګ د دې پلیکو کې د ځینو هغه افراد او اشخاص شتون چې هغه ډېر مغرور او متکبر او بیاقل دي او په ټیټه کچه باندې دي یا دوی د وسلې په زور باندې حاکمیت غواړي او یا هم ولس نادیدنی سي او یا هم د دې پلیکو کې رهبری چې ځینې چې د لوړ زده کړو وزیر ښه مثال دی داسې افراد چې د ولس د احساساتو راپارولو حتی کوي دا هغه مهمي کوونکي ټکي دي. مثبت ټکي دا دي چې په افغانستان کې دا ځل د جګړې لپاره نه بلکې د سولې د افغانستان لپاره به بهرنیان مرستې کوي. دلته به اسلامي شریعت وي دلته به نارینه خپل حق پېژني دلته به خویندې خپل حق پېژني دلته به د ټولنې هر قشر ته حق ورکړل شوی دلته به دا د سولې او د جنګ یا د حاکمیت یو اګرس به موجود وي. پخوا موږ ولیدل چې هر ولایت کې یو امپراتوري وه. پخوا موږ ولیدل چې چا به یو بیرغ پورته کړی او چا بل بیرغ. پخوا موږ وکتل چې چا د چی شي چغې وهلې چا خراسان نارې وهلې چا ویلې من افغان نه یستم څوک له خپل اصول او عنانات واوښتل او چا بهرنۍ پروژې راوړلې او د نجونو د ډیموکرات کېدو لپاره هڅې وکړلې. که طالبان راشي نو زموږه ښېګڼه به دای چې وکولی شو افغانستان د یو داسې عمارت درلودونکی چې نړۍ ورته ګوته په غاښ وي او اسلامي هېواد اوسي. موږ وکولی شو د عقل با ایمانه اوسو. موږ وکولی شو د عقل که یو مړی ډوډۍ خورو د بهرنیو پیغورو احسان نه بلکې د خپل معدنیاتو لامل وي او خپل هېواد په خپل خو درېږي صنعت وده وکړي تولید محور افغانستان ولرو قانون وکړل شي.
ډېره مننه ضیا آریایی. تاسو چې د حقوق او سیاسي علومو محصل یاست څه فکر کوئ چې آینده لپاره څومره هیله مندي په کار ده خصوصا د لوړ زده کړو د مؤسساتو د پرمختګ د غرض د محصلانو په برخه کې؟
زه باید دا ووایم چې د هېواد اوسنی وضعیت که څه هم لږ د اندېښنې وړ دی خو بیا هم که آینده ته یې وګورو نو هیله بښونکی دی. ځکه په اوله کې زه باید دا ووایم چې دغه د جګړې لمن دغه چې په هره ورځ زمونږ امنیتي سرتېری یا که له دواړو طرفو که هغه طالب و که هغه اردو وه که هغه هر طرف و یعنې د جنګ هر طرف ته وژل کېده نو دا زمونږ تاوان و زمونږ په تاوان تمامېده. بل د جنګ مصرف و د جنګ بدبختي وه که چېرې یوه مرمۍ په یو هر ځای یا په یو ځای ولګي چې هغه ځان ته خرابې لري. یعنی هیڅ کله د جنګ خوښوونکی نه یو نو دغه چې جنګ د افغانستان څخه ختم شو په بشپړ ډول که چیرې ځینې ځایونه کې بغاوتونه شته هغه به انشاءالله له منځه لاړ شي نو دغه ته هیله بښونکي لرو چې یو اسلامي نظام یو قوي نظام یو داسې نظام چې له قومي ټیکهدارانو څخه جوړ نه وي همشموله وي دته کار وشي نو دغه هیله بخون کړي. خو باندې خلی زمونږ دغه دي چې باید تحصیلي دګر ته پاملرنه وشي. باید په نه خسته داسې ونی شي چې بیا زمونږ دغه تحصیلي دګر بیا مستطاعت شي. کچیر موږ په فکر وکړو په دې کله ولې دغه مخکې کړو چې یو فری کورونا او وبا دراتلو د پاره زمونږ د تحصیلي تحصیلی دګر لیک جرمن شو یا به خو مثلا کډ آنلاین درس نه شو یو څه محصلین زړه له درس او سیستم تخصص نو موږ نه غواړو چې په دې شي په عمومي ډول دغه زموږ درسي سیستم فلسي او له فلسي سره مخ شي.
ډېره مننه د پروګرام
ان شاء الله کې د شي جوړ شي زموږ هیواد او د آبادی او فوکالۍ او آرامۍ په فضا کې خپل
درس او تدریس ته دمو
ډیر مننه په همدی هله د پروګرام له میلمنو څخه د پانتون له استاد ایمل صافی د غرض د حقوق او سیاسي علوم او د پوانزل موصل ضیا اریایی څخه مننه چې د ځوان فکر د اونۍ په پروګرام کې را سره برخه واخیسته د شریعت موصل فیض الله ملک زاده په پروګرام کې د برخې اخیستو ژمنه کړې و خو متاسفانه چې تماس یې قطع سو بیا ونتونیدو چې له سره تماس ونیسو په دې پروګرام کې د میلمنو نظریات خپل د دوی و لاوریدونکو هم مننه چې په پروګرام کې برخه را سره واخیسته
افغانستان د پردو د جنگ میدان يم ولز افغانستان د پردو د جنگ میدان يم يوم يو فطر افغانستان د پردو د جنگ میدان يم يوم يو فتح